د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم تاسو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. 12 بجې دی او له 12 څخه تر 1 بجې په دې خبري سات کې درته په کابل او پېښور کې د نښتو ناراض د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ډرون په اړه د بیانونو په اړه د پاکستان غبرګون او د دې ترڅنګ نور ګڼ رپورټونه لرو. مطبوعاتي کتنې او مرکې هم د دې ګړې برخه دي. فاول له اسرار العالم مومن څخه خبرونه.
د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان حکومت یو وار بیا ویلي دي چې د دوی فرض مکه د امریکا لخوا ډرون بریدونه غیر قانوني دي. د پاکستان پنجاب او ګجرات ښار کې لږ تر لږه 19 ماشومان د سکول په یو بس کې د ګیس سلینډر چاودنې له امله مړه شوي دي. او په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. او د خبرونو تفصیل. پاکستان حکومت یو بار بیا ویلي دي چې ډرون بریدونه غیر قانوني دي. دا په داسې حال کې چې پرون امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ډرون حملو د استعمال لپاره نوي اصول اعلان کړل. پرون د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو بیان کې د امریکایي ولسمشر د وینا د دې خبرې په خاصه توګه هرکلی شوی چې یوازې د طاقت د لارې هغوی نشي خوندي کېدی. بیان وایي د پاکستان حکومت تل دا پالیسی پاتې شوی چې ډرون بریدونه نقصان اړوي چې پکې بې ګناه خلک وژل کیږي او دا بریدونه د کامې سلامتی او نړیوال قانون ضد دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر دې دمه لږ تر لږه 320 ډرون بریدونه شوي دي چې پکې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي دي. دا بریدونه په ځانګړي ډول د القاعده ډلې مشکوک اترګر او نور وسلوال طالبان په نخښه کوي. د پاکستان پنجاب په ګجرات ښار کې لږ تر لږه 19 ماشومان د سکول په یو بس کې د ګیس سلینډر چاودنې له امله مړه شوي دي. یو پولیس چارواکي محمد رشید اے پی خبری اجانس ته ویلي دي چې دا پیښه نن د خالی پورزو هغه وخت شوې ده چې ماشومان د ګجرات په یو لوري پرته سیمه کې په یو بس کې سکول ته روان وو. د نوموړي په خبره په چاودنه کې و ماشومان هم جبل شوي دي. د پېښور په متنو سیمه کې لږ تر لږه 6 پولیس د وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. د پاکستاني چارواکو له مخې تېره شپه د کوهاټ د پولیسو ضلعي افسر دلاور بنګش له پېښوره کوهاټ ته روان وو چې په متنو سیمه کې پرې وسلوالو ډزې وکړې. په پېښه کې د یاد پولیس افسر په ګډون یو شمېر پولیس اهلکار جوبل شوي هم دي. له وړاندې هم په یاده سیمه کې په پولیسو او امنیت اهلکارو دا قسمه بریدونه شوي دي. همداراز پرون د جمعې په ورځ په پېښور کې په یوه ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي وو او یو شمېر جوبل شوي وو. د دې دواړو پېښو ذمهوري تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې. تحصیل مشال ریډیو خبرونه اوري. په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د طالبانو په برید کې د چارواکو په وینا 9 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي برید پرون د مازیګر 4 بجې پیل شوی وو او نږدې 10 ساعته یې دوام کړی. د کابل د پولیسو مرستیال مشر داود امین نن له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په دغه پیښه کې 4 برید کوونکي یو پولیس او د یوې ماشومې په ګډون 4 ولسي وګړي وژل شوي دي او 10 کسان جوبل شوي دي. او د آی او ایم یا انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن 4 کارکوونکي زخمیان شوي چې یوه ایټالوي ښځه ده. داود امین زیاته کړه
ګرده هم قاضي کوشش کړی وای دغه هدف ځای ته ورسېږي. د مقاومت لحاظ دوی ونه شو کړی چې خپل هدف ته ورسېږي. هغه هم دفتر ته ننوځي نو دوی هلته مقاومت سره مخامخ شول او په ملکي کورو باندې ننوتل چې هلته هم دوی ته وخت نه کړی شو چې نوره دوی خپل حملات وکړي. د پولیسو د هجوم لاندې راغلل.
دا په یوې اونۍ کې دویم برید و چې په کابل کې وشو. د غزنی پندړ ولسوالۍ کې په یوه جمعات کې 14 کسان وژل او شاوخوا 10 جوبل کړي دي. د غزنی روغتون مشر ډاکټر باز محمد رئیس تیره شپه ناوخته مشال ډوته ویل چې 14 تیر ماخام د اندړ ولسوالۍ په علي جان کلی کې د ماخام د مانځه پر مهال هغه وخت شوې دي چې طالبانو په یوه جمعات کې 54 توکي اخودل چې وار لمخې 14 دلی وو. طالبان پکې هم وژل شوي دي.
جان په نامه کلی ده. په دې کلی کې ماښام جمع خلاصه شوې ده. څه خلک راوت شوي دي. څلور جمعات پاتې دي چې انفجار سره داخل جمعات طالبانه ولو. هغه طالبانو قومندان په نامه د ملا عبدالله سره هغه خپل پکې ولو. د زړې اشپه څخه خپل د طالبانو مړه شوي دي. یو د جمعات امام په نامه د ملا عثمان ځان کومه شوې ده.
پندر ولسوالۍ کې د سیمه ایز پولیسو قومندان لطف الله کامران وایي د دوی د معلوماتو په اساس په پیښه کې اته طالبان وژل شي او 16 نور جوبل دي. په ورځو جلسه کې د شر یا خسرې ناروغۍ پر ضد ورځنی کمپین روان دی. په مهم کې بعد د 9 میاشتو نه تر 12 کالو پورې 40 زر ماشومانو ته د شر ناروغۍ نه د بچ کېدو ټکي وهل کېږي. په سیمه کې د صحت محکمې مشر ډاکټر نواب علي پرون مشال ډیو ته ویل چې د رواني میاشتې په 28 نیټه شروع شوې د کمپین کې تر اوسه 4500 ماشومانو ته د شر ناروغۍ نه د بچ کېدو ټکي لګول شوې دي. په ورځو جلسه کې په دې یوه میاشت کې د شر ناروغۍ 10 کیسونه مخې ته راغلي دي. د برتانیا پولیس وایي دوی د پاکستان د هوایي شرکت په جهاز کې پیښه د ترګري سره نه تړي بلکې د یو مجرمانه فعل ګڼي. د برتانیا هوایي ځواک پرون د جمعې پر ورځ د پی آی ای د غلوتکه د نامعلومې پیښې پر اساس د لندن سټان سټیډ ایرپورټ ته راښکته کړه. له هغې وروسته پولیس جهاز ته ورننوتل او دوه مشکوک کسان یې جهاز ته د خطر اور پیښولو په تور ونیول. د پاکستان د هوایي شرکت په دې جهاز کې 300 مسافر وو چې د پاکستان له لاور ښار څخه مانچستر ته روان وو. او اخیری خبر دا دی، په بهر کې د شام اپوزیشن ډله نن هم خپلو خبرو ته په ترکیه کې دوام ورکوي. د شام د ملي ائتلاف ډلې نن دریم ورځ دا چې په استنبول کې پر دې خبرې کوي چې دوی د ولسمشر بشار الاسد له استازو سره په خبرو کې برخه واخلي او کنه. امریکا او روس وړاندیز کړی دی چې د شام د حکومت استازي او مخالفان روانه میاشت په جنیوا کې د سولې په کانفرنس کې راغونډ شي. روس پرون ویل چې د شام حکومت استازو په اصولو کې دا منلې ده چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي. په استنبول کې د مخالفانو استازو هم ویلي دي چې د سولې په کانفرنس کې به احتمالا برخه واخلي. دا اوس ته د مهاله د مشال خبرونه.
ل اسرار العالم مومن څخه مو خبرونه اوریدل. اوریدونکو په دې غړې کې د نورو ریپورتونو د تفصیل ترڅنګ دا ریپورتونه ورو د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ډرون بریدونه ډیر موثر دي خو د ولسي وګړو د وژنې د مخنیوي لپاره به پکې احتیاط کوي. پاکستان د دې بیان هرکلی کړی خو یو څېړونکی وایي د ترهګرو د ختمولو لپاره ډرون حملې ګټورې دي.
دا ټارګټ دی په نخوی او زیات کنه د عام خلکو نقصان نه کیږي. دوی خبره ده چې د طالبانو تر اوسه پوری اتحادي غیر ملکی تنظیمونو د القاعده قیادت کچته وجلې شوې نو هغه د ډرون حملو په ذریعہ دی.
پېښور سره نږدې متنو کې د وسلوالو په برید کې شپږ پولیس وژل شو.
پولیس پاتې زموږ ټول ځوانان د غوښتنې ورن د اندار د پاره د پاوی باندې انتظار یې وشو.
پرون مخام کابل کې شوې نخته کې څلور واړه برید کوون کې وژل شو.
څلور نفر شهیدان لرو. یو وړه ګیره ده شپږ کلنه، دوه نفر هماغه همکاران دي همدغه دفاتر وو، څلور نفر انتحران دي منځلار دي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره. اوسه اوریدونکو، پاکستان وای په قبایلي سیمو کې د ترهګرو خلاف ډرون بریدونه ډیره ګټه نه لري او د امریکای ولسمشر وروستی بیان هرکلی کوي. دا موقف لاغ وروسته وړاندې شوی چې پرون امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل ډرون بریدونه موثره دي خو د ملکي وګړو د وژنې د مخنیوي لپاره به یې په اړه له احتیاطه کار واخلي. د یادونې وړ ده چې ډرون بریدونو کې د طالب وسلوالو ځینې مهم مشران او غړي وژل شوي. ریاض مساخل تفصیل لري.
د پاکستان خارجه سکتر جلیل عباس جیلانی د یو تپوس په جواب کې وی چې د امریکایي صدر د هغه بیان هرکلی کوي چې ډرون بریدونو کې بعد د نور احتیاط نه کار اخلي چې ورسره د عام خلکو مرګ جوړ کم شي، خو بیا هم امریکا له پکار دا چې ډرون بریدونه او دروي. د وینا وا
اون ډرون سټرایکس یو نو اور پوزیشن هاز بین ویری کلیئر.
په ډرون بریدونو زموږ موقف ډیر واضح دی. د دې کې د بشری حقوقو مسله شته. د خپلواکۍ خبره ده، بیا قانوني مسلې هم لري او دا خبره موږ په بیا بیا واضح کړی دا چې د دې غټې لګي او نقصان زیات دی او د امریکایانو سره د خبرو اترو په وخت مو هم په ښکار ډول اهویت ویلې دي.
د پاکستان لخوا وخت په وخت د ډرون بدون په اړه دا قسمه بیانونه مخې ته راځي او وایي چې امریکا سره د لړکی هیڅ قسمه لوزنامان نه ده شوی. خو وړاندې ورځو کې پخوانی پوزي عامر پرویز مشرف د دې خبرې اقرار کړي چې امریکا ته په محدوده پیمانه د ډرون بدون اجازه ورکړې ده. د ډرون بدون په حقیقت او پاکستانی موقف فاړه چې کله مشال ریډیو د دفاعي او سیمه ایزو چارو د کارپو خادم حسین نتپوسو کو نو دوی
کوم ځای کې ڈرون حملے کی داخل کو دوینا مطابق پا دو تریو حوالو باندے دے ڈرون حملے اگی فائدہ منی گنی یو حوالو خدا دا چی دا ٹارگیٹڈ بھی پا نخوی او زیاد تینا دا عام خلق کو نقصان نکی گی دوی مخبر دا چی دے طالبانو تروس پوری قیادت یا دے غیر ملکی تنظیمونو دے القاعدہ قیادت کچرتا وجلے شوے یا مینز اوڑلے شوے دے نو اگر دا ڈرون حملوں پا ذریعہ دے دے دا وجنا عام خلق دا گنی کی نچی دا یو فائدہ من وصلہ دا
خادم حسین زیادتوی چی دا دے سارا سارا پاکستانی پوز و حکومت لهم پکار دا چې هغه زیونه خپل ولکه کې واخلي چرته چې ترهګر جالي او پټن زیونه لري او کدا سه ونشوا نو یوازې په ډرون بدونو د غسیما د ترهګرونو نه خالی کیږي. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو او ولسمشر د امریکا ولسمشر بارک اوباما چې کوم پرون خبره کړې و دغه پاړه موردل د پاکستان د ریز مو هم په دیاړه باندې وردل. زمونږ همکار احمد تکل د سی سی چارو د چړونکو کابل پونتون کې د استاد نصر الله ستانگزی سره په دې حق لې و مرکه کړې. راځي چې دا مور
ستانگزی سب تاسو د ولسمشر بارک اوباما وینا واورید او په هغه کې یو مهم ټکی دا و چې امریکا له تروریزم سره په جګړه کې له دې وروسته په ډیر احتیاط سره غواړي عمل وکړي او په دې لړ کې د بی پیلوټ الوتکو حمله هم محدود کړي دي. له دې سره فکر نه کوي چې د امریکا مخالفین د افغان حکومت مخالفین په سیمه کې نور هم زړور شي.
یا دے نور ہلو چھ پاکستان کے اڈے دلو دے دے غیر پر لوی تہدید امبر ہوائی بمبارمانو چھ دے استخباراتی منابع پر مبنا بمبار کے دی ہوئی سینے کھڑا کھڑا وہ پتہ کہ البتہ کہ وطن ہم سی بھی تبیر واضح دول پر دی مورال رکھلی سی او آغا ہوائی تہدید چھ وجود دلو دے ماغا بل سے کم سی او حتی کہ دے سی جگہ بنا ہم تغیر کی
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د نوي حکومت دریز به په داسې حال کې چې د سولې د خبرو اترو ژمنه هم له وسلوالو مخالفینو سره کړې ده. په دې برخه کې څه ویل امریکا سره په اړیکو کې د افغانستان راتلونکي حکومت سره؟
دا به نواز شریف او د نوي حکومت ته یو نوی زیری وي. د لپاره چې دوی د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې هم په دې مسلې ته اشاره وکړه چې امریکا نه به وغواړي چې امریکا باندې فشار راولي چې تر څو د ډرون الوتکو په عملیاتو بندیز ولګوي. دا خپل پاکستان ته شین چراغ ده او د نواز شریف لپاره باید یو ښه خبر وي چې په دې توګه کولای شي هغه ذهنیت پاکستان کې د پاکستاني طالبانو په عبارت د اسلام آباد تړل له امریکې سره او د هغه نږدېوالې تر سوال لاندې راولي. د نواز شریف موقف به متغیر کی او همداشان دا به هم ورته یو امتیاز وي چې کله نواز شریف وغواړي د پاکستاني طالبانو سره مذاکرات کې شروع کړي دا به ورته امتیاز وي چې
په داسې حال کې چې ځینې امریکایي کارپوهان دام وایي چې د تروریزم پر ضد جګړه ښایي څو لسیزې دوام وکړي، تاسو د امریکا راتلونکی حضور په سیمه کې څه ډول وینئ؟
زه فکر کوم چې امریکا په دې سیمه کې د اوږدمهالې شتون هیله لري، اما دا په دې معنا نه ده چې ټول د تروریزم جګړه یوازې په دې سیمه کې متمرکز کړي. د تروریزم سره د جګړې مسله او زیات ارتباط ورکول کېږي د منځني ختیځ مسایلو ته، په دې معنا چې د حزب الله د سازمان مسله ډېرې جدي مطرح ده. همدارنګه کرار کرار ایران د حزب الله سره تړاو په ارتباط کې دی چې تر فوکس لاندې راشي. همداشان د افریقي مسله، په افریقي کې د زل اسلامي بنسټپالو ډلو فعالیت چې امریکا ورته تروریستان وایي، یمن مثلا کېدای شي په دې کې شامل واوسي، دا په اروپا ته کېدای شي وغځېږي. دا مسله زه فکر کوم یوازې د موږ سیمې هدف نه ده، د څو لسیزو مسله دا، یعنی په دې معنا چې امریکایي د ستراتیژۍ په عنوان مطرح مسله ده. یوازې او یوازې افغانستان او پاکستان یا دا سیمه نه شي ارتوا کولی، او معلومېږي چې دلته یو ډول سیاستونه تغیر په حالت کې دي.
اما سنگزای صاحب، مخکینی تمرکز افغانستان او پاکستان وو، نو په داسې یو حالت کې چې تمرکز له افغانستان او پاکستان نه لری کیږي، دلته د پاکستان راتلونکي حکومت د نواز شریف په مشرۍ چې په یو ډول سره له اسلام پالو ډلو سره نږدې اړیکې لري، د سعودي عربستان دریز، د افغانستان لری کېدل، دا ټول ستاسو لپاره کوم پیغام راوړي؟
زموږ لپاره په مختصر ډول وړاندې ستاسو مطرح کړه که چېرې وضعیت په همدغه ډول دوام پیدا کړي، په یقیني ډول به اسلام آباد او واشنګټن سره نږدې شي.
او د افغانستان راتلونکی به په دې کې څنګه وي؟
دا به د پاکستان په سیاستونو پورې ارتباط ولري. د اسلامي نړۍ په تېره بیا د سعودي عربستان په موقف پورې به ډېر تړلی دی چې څومره کولی شي افغانستان ته اهمیت ورکړي او همدارنګه دا به په افغانانو پورې ارتباط ولري، د افغانستان په دولت پورې ارتباط ولري، څومره کولی شي به وضعیت نه مثبته استفاده وکړي او د خپلو ګټو په محور وڅرخي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوردونکو د پېښور سره نږدې متنو سیمه کې پر پولیسو برید شوی چې په کې شپږ پولیس وژل شوي او ځینې نور زخمیان شوي دي. متنو کې پخوا هم داسې پېښې شوي او په بېلابېلو بریدونو کې ګڼو امنیتي ځواکونو ته زیان اړولی دی. اسرار تل به رپورټ لري.
تیر ماسخوتن د پېښور په متنو سیمه کې د پولیس په قافله حمله کې شپږ پولیس اهلکار مړه او د ډي پي او کوهاټ دلاور بنگش په شمول شپږ پولیس اهلکار ټپیان شوي دي. د متنو پولیس په وینا په هغه وخت رامینځته شو چې د کوهاټ ضلعي پولیس افسر او د هغه قافله د پېښور نه کوهاټ ته روانه وه چې د متنو غازی آباد سره په نامعلومه وسلوالو حمله وکړه. د پېښې په اړه د متنو پولیس تانې اس اچ او بهرام خان مشال ریډیو ته وایي.
دا
دوی وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ټیم څه وخت د امداد دپاره د پېښې ځای ته ورسېدو نو د نامعلومو وسلوالو لخوا پې ډزې وشوې چې یو پولیس اهلکار پکې مړ او نور پنځه ټپیان شول. د متنو غازی آباد د پیښې په اړه چې مو څه وخت د جورنالیست قاری ګل رحمان سره خبرې وکړې نو دوی مشال ریډیو ته ویل چې یاد سیمه کې د شرخو حضور سیوا دی او لتیری سمودینا یاد سیمه کې داسې ډېرې پیښې رامینځته شوې دي.
اخیلو د باڼه خیبر ایجنسی او د بډویر سره جوخه شریکی ر علاقہ ده. په دغه علاقو کې د شرخو انتهایی اثر رسوخ دی او د تخفل باقاعده ګشت هم کوي. تیرو ډیرو وختونو سره په متنو په سیمه کې حالات انتهایی کړکیچن دي او خراب دي. اکثر دلته پولیس والا او چیک پوسټ باندې راکټ میزایل ماټر ګولې او دغه دغه راغورځيږي. د وابړي اهلکاران د پولیس اهلکار نشانه جوړول او داسې د سیکورټي فورسز باندې د بنګ 14 حمله هم کیږي. پولیس ډي آی جی افسر صفت غیور په وخت کې دغه دغه په متنو په پښتونه سیمه کې یو انتهایي غټه پیمانه باندې اپریشن شوی. د هغه اپریشن نه پسته په دغه ایریا کې داسې خاص کاروي د شرخو خلاف نه شوي.
د یادولو وړ ده چې پیښه کې زخمی ضلعي پولیس افسر دلاور بنگش د کوهاټ په سی ایم ایچ روغتون کې او نور پولیس اهلکار ټپیان پولیس اهلکار د پېښور په الارچ روغتون کې داخل کړی شوی دی. د متنو پولیس په وینا د نامعلومه شرخوخو پر ضد پلټنې روانې دي او یاد سیمه پولیس په خپل ولکه کې اخیستې ده. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
پښتانه او نړیوال
time when we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pashtuno, Watanakho, Watanu, the Mohawksho.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړي خبرونه کې له هغو بهرانيانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دغه اونیزه خبرونه تاسو د دې ترڅنګ نور خبرونه هم له مشال ریډیو څخه اوریدل شي. که چیرته زموږ د خبرونو په اړه کوم نظر لرئ نو موږ سره شریک کړئ. د افغانستان د سرکار کابل مرستیال امنی قومندان داود امین وای پرون ماخام 4 بریدکونکو کابل کې د آی او ایم یا د کډوال لپاره د وی نړیوال ادارې باندې حمله کې ټول بریدکونکو وژل شو دي او دغه په نه په دې نښتو کې یو پولیس او وی ماشومې په ګډون څلور کسان نور وژل شوي هم دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د ښاغلي داود سره په مرکه کې په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړې.
خو بیا هم آخري ارقام البته مو څلور نفر شهیدان لرو، دغه کې یو نفر سرباز مغه محل و چې هلته پیرادار و او یو وړه جریده شپه کلنه، دوه نفر هماغه همکاران دي همدغه دفاتر و چې د دې آیین مخې ته کار کولو، څلور نفر انتحران د منځلار دي او ډېر لږ زخمیان لرو.
او په دې زخمیانو کې بهرنیان څوک شامل دي؟ په جلسه
کې یو ښځه ایټالوي ښځه ده او یو څلور هم دغه نیپالیان دي.
او څه ډول وکړای سو طالبانو په داسې حساس ځای کې چې دوی ولاړ سیال عملیاتو؟
اکثر خو دښمن ډېر کوشش کوي او د مختلفو تاکتیکونو کار اخلي تر څو هغه هدف ځای چې دوی ورسېږي، مګر بیا هم دوی کوشش کړی وایي چې هغه هدف ځای ته ورسېږي. د مقاومت له لحاظ دوی ونه شو کړی چې خپل هدف ته ورسېږي، هغه قائم دفتر ته ننوځي، نو دوی هلته مقاومت سره مخامخ شول او په ملکي کورو باندې ننوتل چې هلته هم دوی ته وخت نه کړی شو چې نوره د خپل حملات وکړي. د پولیسو د هجوم لاندې راغلل.
طالبان داسې ادا کې وایي چې کوم چې موږ حمله کړې د آی او ایم دفتر نه بلکې د امریکا د سی آی د روزلو یو دفتر وو.
نه هغه د دې خبرې د تاسو کار چې نږدې له ساحه وګوري یا ساحه د آی ایم دفتر دی او د خدماتي دفتر دی.
هندي رسنۍ داسې راپورونه ورکړي دي چې ګواکې د همدې حملې هدف د هند سفارت د تر څومره واقعیت لري؟
هند سفارت خو ډېر لري دی.
اوریدونکو تاسو د کابل د پولیسو د امرسیال مشر داود امین سره زموږ د همکار مرکه اوریده چې د پرونی برید په اړه باندې و. لکه څنګه چې د سوارو د پرون کابل کې طالب وسلوالو د یوې نړیوال خیریه ادارې پر دفتر برید وکړ، وروسته ورسره پولیسو تر ناوخته پورې جګړه وکړه. چارواکي وایي ټول برید کوونکي وژلي دي، خو په پیښه کې ځینو بهرنیو ملکي خیریه کارکوونکو ته چې د آی او ایم ادارې سره کار کوو یا د کډوال دپاره نړیواله اداره هغې سره کار کوه، هغوی ته هم پکې په دې پیښه کې زیان رسېدلی او زخمیان شوي دي. په دې اړه باندې ما بشیر ګواښ تاسو ته رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي نښتې تر نهو ساعتو دوام وکړ چې لومړی برید کوونکو د ګاډۍ په واسطه د کډوالو لپاره نړیوالې ادارې یا آی او ایم په دروازه کې یوه چاودنه وکړه او وروسته یې په یو نږدې تعمیر کې پناه اخیستلو پس د افغان امنیتي ځواکونو سره نښته پیل کړه. په جنیوا کې د آی او ایم یا انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن مرکزی دفتر یو ویان جنبی عمری جنبی پرون مشال رډیو ته وویل دی وایي زموږ د کابل په دفتر یو برید شوی. دفتر ته د غورځول شوو دوو لسی بمونو یا ګرنیډونو له وجې اور ولګید. زموږ د آی او ایم څلور کارکوونکي زخمیان شوي، یوه پکې سخته ټپي شوې ده. دا ښځه ایټالوی ده او درې نور زخمي شوي کسان د دفتر ساتونکي وو. د یادونې وړ ده چې ځینو رسنیو د دې بریدونو څخه اوښتې ځاني زیان ډېر ښودلې. د برید پړه طالب وسلوال منلی او ویان ذبیح الله مجاهدي رسنیو ته په لیږلي ایمیل کې ویلي چې دوی د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای ای پر دفتر برید کړی، خو افغان چارواکو دا ادعا بې بنسټه بللې. دا برید د کابل په داسې سیمه کې شوی چې د نړیوالو مرستندویو دفترونو علاوه پکې د ماشومانو ملالۍ روغتون او د عامه ساتنې د پولیسو مرکز هم موجود دی. د افغانستان میشته نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا ایساف مشر جنرال جوزف ډنفورد پرون په خبره کړې یوه خبر پاڼه کې دا برید غندلې او ویلي دي چې وسلوالو یغینو د ماشومانو د روغتون سره خوا کې په برید کولو سره یو ځل بیا وښودا چې د بېګنا ولسي وګړو ژوند او د افغانستان راتلونکي ته هیڅ پام او درناوی نه لري. نوموړي د وژل شوو کسانو کورنیو سره خواخوږي ښودلې او د برید په ناکامو کولو کې د افغان ځواکونو مسلکي غبرګون ستایلی دی. دا یادونه وړ ده چې دا په یوه اونۍ کې دوهم برید و چې په کابل کې وشو. تیر ځل په شاه شهید کې موټر بم چاودنې 15 تنه وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ دغه تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوق څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو جمهوریت خبرونه له مشال ریډیو اوري. دا نوې خبرونه ده که په اړه باندې کوم نظر لري یا دا چې د دې خبرونه په اړه باندې کوم وړاندیز لري مونږ ته غواړی چې مونږ ته وړاندیز راکړي، نو خامخا د مشال ریډیو سره په رابطه کې شئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ، مونږ سره د فیسبوک او د ټویټر د لارو هم شریکېدای شئ، او همدارس لکه څنګه چې تاسو معلومه ده مونږ سره په ژوندیو خبرونو کې هم راتلی شئ او خپل پیغام هم راته پریښودلی شئ. اوس یو رپورټ ته ورځو. تیر مخام د غزلی پاندړ ولسوالۍ کې په یو جمعات کې چاودنه شوې چې لامل یې وسلوالو او کلیوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د سیمې اوسیدونکي وایي چاودنې د مخام د لمانځه په وروستیو شیبو کې شوې دي. زموږ همکار سید شاه سخی مې نور حال لري.
چاودنې تیر مخام د اندړو ولسوالۍ په لجان کلي کې د مخام د لمانځه پر مهال په یو جمعات کې شوې دي چې لامل یې تر اوسه پورې نه تنه وژل شوي او د لسو په شاوخوا کې نور ژوبل دي. په وژلو شویو او ټپي شویو کسانو کې یو ماشوم، لمونځ کوونکي کلیوال او طالب وسلوال شامل دي. د سیمې اوسیدونکي وایي طالبانو له ځان سره جومات ته ماینونه او وسلې راوړې وې چې د لمانځه پر مهال چاودېدلې دي. دوی وایي د چاودنو له امله جومات په بشپړه توګه نړېدلی او د شپې تر ناوخته پورې لا کلیوالو ورڅخه مړې او ټپیان نه و راایستلي. د اندړو ولسوال قاسم د سوال تېره شپه وویل چې تر اوسه پورې د جومات له خاورو او لوټو څخه نه جسدونه راایستل شوي دي. دی وایي په پیښه کې ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي هم دي، خو کار شمېره یې نه ده ورته معلومه. له سیمې څخه ځینې سرچینې وایي په جومات کې د لمانځه پر مهال له یو ځانمرګي څخه چې د طالبانو په منځ کې و ځان چول شوی دی. د اندړو ولسوال وایي کېدای شي همداسې وي، ځکه د ده په خبره تر دې وړاندې د ډاکټر نسیم په ډله کې د څو تنو ځانمرګیو د شتون راپورونه ور رسېدلي وو. په اندړو ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو قومندان انجینر لطف الله کامران وایي د دوی د معلوماتو په اساس په پیښه کې 8 طالبان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي.
یو نفر کوچنی ماشوم ده او د همدغه کلي ده، یو بل طالب د همدغه کلي ده. 14 نفر په شاوخوا کې طالبانو زخمیان دي چې هغه یې د جوشش کلي ته وړي دي. 8 نفر طالبان مړه شوي دي، نور عام خلک زخمیان دي چې هغه یې دغه د ولسوالۍ او د غزني شپخانې ته وړي.
بل خوا بیا د غزني د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي چې د شپې تر ناوخته د پیښې له ځای څخه 3 تنه ټپیان د دوی روغتون ته او 3 نور د اندړو ولسوالۍ کلینیک ته لیږدول شوي دي.
هغه طالبانو قومندان په نامه ملا عبدالله سره هغه خپل پکې ورو ګزري اشپز څخه د طالبانو مړه شوي دي. یو د جماعت امام په نامه ملا عثمان ځان کوم شوی ده، دوه کلیوال نور مړه شوي دي چې کوچي او هلک 12 کلن او دا 2 نفره زخمیان دي. درې موږ سره وړي دي، دوه جانور شوخانې ته وړي دي او څو ښه ورځ زخمیان چې جماعت نه باندې ولوسطي ولاړ وارانه ولو چې ټولول نو
تر اوسه پورې لا وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله بدي چې سکول مو او سبق
چې موږ بالو یو ورځ راوتي موږ باجول بیرته دی لیدل
چې د کاناډا په سنټ کې ناست یم. ډېرې نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
او اوس د خبرونه نیمه ته رسیدو. دولس نیمې بجې دی. له اسرائیل علم محمد څخه د خبرونو لنډی زور.
پاکستان حکومت یو ور بیا ویلي دي چې د دوی پر ځمکه د امریکا لخوا ډرون بدونه غیر قانوني دي. دا په داسې حال کې چې پرون امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ډرون حملو د استعمال لپاره نوي اصول اعلان کړل. پرون د جمعې پر ورځ د پاکستان د بلوچستان وزارت لخوا په یو بیان کې د امریکایي ولسمشر د وینا د دې خبرې په خاصه توګه هرکلی شوی چې یوازې د طاقت د لارې هغوی نشي خوندي کېدی. د پیښور په متنو سیمه کې لږ تر لږه شپږ پولیس د وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. د پاکستاني چارواکو له مخې تېره شپه د کوهاټ د پولیسو ضلعي افسر دلاور بنګش له پیښوره کوهاټ ته روان وو چې په متنو سیمه کې پرې وسلوالو ډزې وکړې. په پیښه کې د پولیس افسر په ګډون یو شمېر پولیس اهلکاران ژوبل شوي هم دي. د پاکستان پنجاب په ګجرات ښار کې لږ تر لږه 19 ماشومان د سکول په یو بس کې د ګیس سلینډر چاودنې له امله مړه شوي دي. یو پولیس چارواکي محمد رشید ای پی خبري اجانس ته ویلي دي چې دا پیښه نن د خالی په ورځو هغه وخت شوې ده چې ماشومان د ګجرات په یوه لرې پرته سیمه کې په یو بس کې سکول ته روان وو. د نوموړي په خبره په چاودنه کې 9 ماشومان هم ژوبل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د طالبانو په برید کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي برید پرون د مازیګر 4 بجې پیل شوی وو او نږدې 10 ساعته یې دوام وکړو. په وژل شوو کې دوه ملکي افغانان دي، یو افغان پولیس دی او 15 برید کوونکي طالبان دي. د غزنی په اندر ولسوالۍ کې په یو جماعت کې 14.9 کسان وژل او شاوخوا 10 یې ژوبل کړي دي. د غزنی روغتون مشر ډاکټر باز محمد رئیس تېره شپه ناوخته مشال لري ته ویل چې 14 تېر ماښام د اندر ولسوالۍ په لیجان کلي کې د ماښام د مانځه پر مهال هغه وخت شوي دي چې طالبانو په یو جماعت کې 14 توکي ایښودل چې وار له مخې 14 وو او طالبان پکې هم وژل شوي دي. د برتانیا پولیس وایي دوی د پاکستان د هوایي شرکت په جهاز کې پیخه د ترګرۍ سره نه تړي، بلکې دا یو مجرمانه فعل ګڼي. د برتانیا هوایي ځواک پرون د جمعې په ورځ د پی آی د غلوتکه د نامعلومه پیښې پر اساس د لندن سٹان سٹیټ هوایي ډګر ته راښکته کړه. او د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد حکومت رضا شوی چې د روس او امریکا لخوا په جنیوا کې په تجویز شوي نړیوال امن کانفرنس کې ګډون وکړي.
اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز له اسرار العالم مومن څخه واورید. او اوس له سراج ظهیر څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې ورو
آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې د امریکایي صدر باراک اوباما خطاب راغستې دی چې پکې هغه د ترهګرۍ خلاف جنگ، ډرون حملو، ایبټ آباد اپریشن او کال 2014 کې افغانستان د خارجي عسکرو وتو په اړه پالیسي بیان کړې ده. ادارې د نوموړي د خولې وایي چې پاکستان ورسره ایبټ آباد اپریشن کې مرسته کړې ده، کوم چې د ستاینې وړ ده. او دا چې د اوسامه بن لادن د مرګ وروسته امریکا د هر قسمه ترهګرۍ حملو نه پامان شوې ده. ادارې زیاتوي چې ډرون حملو کې ترهګر پناه کیږي، خو بیا هم کدي کې عام خلک وجلې شوی دي، امریکای ته په هغه خفقان دي. بل دا چې افغانستان کې به د کال 2014 پورې د القاعده په ضد حمله جاری وي او د وټو رستو به افغانستان سره په ګډه د ترهګری په ضد فورس جوړوي. ادارې مخکې د امریکای صدر دخلی لیکي چې پاکستان سره د توانایي او تعلیم مت کې مرستې کوي او سکولونه او ډیمونه جوړولې شي، ځکه چې د امن لپاره خرج کوونکې پیسې په خپل د امریکای په مفادو کې دي. ادارې اخیری کوي چې د باراک اوباما پالیسی بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې پاکستان کې نوې حکومت جوړیدونکې ده او امکان دی چې سرتاج عزیز خارجه وزیر او ټاکلې شي. نو باید چې پاکستان حکومت د مخالف ډلګون سره په ګډه او کوټلې کړنلار او ټاکی او د بیوروکرات فیصلو په ځای ډیموکراتیک فیصلې وکړي، ځکه چې خصوصا د افغانستان متعلق فیصلې نیخ پنیغه په پاکستان اثر کوي. نو باید چې د لړکی د پاکستان ګټر تاوان په نظر کې او ساتلې شي. د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملک په مختلفو برخو کې د زیاتو ماشو په وجه خلک د ستونزو سره مخ شوي دي او اوس په اکثر علاقو کې د ملیریا یره هم پیدا شوي ده. ادارې مخکلي کې چدي علاج کوي خو غریبو خلکو ته د ډاکټرانو د زیاتو فیسونو او د دواینو د ګرانو نرخونو له امله ډیر ګران شي، نو بلخوا د ځینو ډاکټرانو د بیغورۍ له امله هم په دې رنځونو په سمدستي ډول قابو موندل ممکن نه وي. د ادارې په وینا چې دا خبره د ذکر وړ ده چې وړاندې به په حکومتي توګه په کلیوالو سیمو او خاري علاقو کې د جهاز په ذریعه او د میونسپل کمیټې د عملی د هند پمپونو د لارې په دیرو کورونو نالو او وینو کې سپرے کولای شو. د کومې په وجه چې با ماشی، مچان، کټمل، سری مچی او نور حشرات لمنځه تلل. ولې د سمودی راسي په دغه سپرے باندې بندیز په دی وجه لګول شوې دي چې لدی عمله به د شادو مچو ته هم زیان رسیدلو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر نوي حکومت غږونه کیږي چې په بیننی ډول د خبریالانو پر ضد تشدد له منځه وړلو لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه چې په دې هیواد کې لږ تر لږه 2 خبریالان په دې 13 یو لسیزه کې وژل شوي دي او تر دې دمه په دې لړ کې یو تن هم مجرم نه دی ګرځول شوی. خپلواک اوازونه په خطر کې دي. کمپین لن کې 13 اونۍ په پاکستان کې د خبریالانو په حالت د یو ځای خبریال عمر چیما سره خبرې شوې. چیما نامعلومه کسانو تښتولې وو او بیا یې پرې تشدد کړی وو. نوموړي دا خبره په ډاګه کړه چې په هغه د تشدد د هغه د صحافتي کار له وجې شوی او ورته ویل شوی چې خپل رپورټینګ بند کړي، خو چې ما د دې هر څه باوجود خپل کار ته دوام ورکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د ایشیا څانګې مشر باب ډیټس وایي په دې وروستۍ لسیزه کې لږ تر لږه د 2 خبریالانو د وژنې شک د هیواد پر حکومتي پوځي او استخباراتي چارواکو کېږي. په مقاله کې راغلي دي د نواز شریف په مشرۍ نوي حکومت ته خموکه ده چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو امنیتي میکانیزم جوړ کړي او دارنګ د خبریالانو وژونکي او میډیا دښمنان د انصاف منګولو ته راولي. یا د اداره په خپل ریپورت کې نواز شریف ته د خبریالانو د سکیورټی د یقیني کولو لپاره یو شمیر وړاندیزونه هم ورکړي دي، خو ویل دي چې تیر حکومت د استخباراتي ادارې ISI پوز او مجرمانه سیاسي عناصرو پر وړاندې پاتې راغلي. بلخو د نېشنل انټرست مجلې په یو ریپورت کې راغلي دي د افغانستان څوکالي او اقتصادي پرمختګ د دې هیواد له امنیت سره تړلې دي. افغانستان چې د یورپي ایشیایي بر اعظم په ځله کې واقع دي، د دې هیواد پرمختګ د برتانیا، چین او هندستان لپاره ډېر مهم دي. چین او هندستان د یو شمېر مسلو په اړه جدا جدا نظر لري. په داسې حال کې چې پر پولو شخړو د هند او چین ترمنځ اړیکې اغیزمنې کړې دي، دواړه هیوادونه د اسلام آباد په اړه جلا جلا نظر لري. البته دواړه د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او پر دې پوه دي چې په سیمه کې د پراخ امنیت لپاره د افغانستان ثبات څومره ارزښت لري. په داسې حال کې چې افغانستان نړیوال جنگي پوځیان وزي، امریکا او برتانیا ژمن دي چې افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي او له خپلو ملګرو سره به په ګډه په یو داسې چوکاټ کار کوي چې د باثباته افغانستان ضمانت وګرځي او دارنګ د هیواد یو ځل بیا د ترګرو مرکز جوړ لشي. په راتلونکي کې د پرمختللي افغانستان لپاره کچري داسې ایجنډا وټاکل شي چې د ټولو په ګټه وي، نو له دې سره به د افغانانو ډېرې مسلې حل شي. سیمه ایز طاقتونه چې اقتصاد یې پر مخ روان دي، خام مال ته سخته اړتیا لري او دوی کولی شي چې له دې معدنیاتو ګټه پورته کړي. دا مهال په افغانستان کې د چین او هند سرکاري کمپنیانو تر ټولو زیاته سرمایه کاری کړي. په داسې حال کې چې دا سرکاري کمپنیانې د لویو پروژو شروع کولو جوګه دي، د دې هیوادونو حکومتونه کولی شي دغه پروژې د افغانستان د اوږدمهاله ګټو لپاره وکاروي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میزالی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر سانه
ایمان خان بابا ده پختنو پا غختنو بانی ده دی پارمانو رو ایده
دریا خان افریده ده گرگو مرکو سره
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
ده پختون قوم ده خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پختو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی ده درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعې پورز په پاوکم درو بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اتلان خبرونه د نورو خبرونو نورو اونیزو خبرونو په شان له مشال ریډیو خبريږي په اړه یې موږ سره نظر شریکول شي. جانز ډیفنس ډیلی د افغان ولسمشر حامد کرزی هندستان ته د سفر او د دوړو هیوادونو په اړه کو یو رپورت خپور کړی دی. شاهین بنره د رپورت مهم ټکی دی ته وایي.
ولسمشر کرزی د هندستان له غوښتلې وړاندې د دینه چې د ناټو او امریکا ځواکونه د جنگ ځپلي افغانستان نوځي د افغان ملي فوج سره د خپل مرستې ډېرې کی. هندستان د افغانستان سره د سړکونو، هسپتالونو، کلیوالو سیمو کې د انرژي د پروژو او د هیواد د پارلیمان د ودانې د جوړولو لپاره د 2 بلیون ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. د هندستان چارواکي وایي د فوزي مرستو په اړه به د ولسمشر کرزی په خواست غور کوي، خو هندستان نه غواړي چې افغان ځواکونو ته نیغ په نیغه مرستې ورکړي، ځکه چې لدې کبله به د پاکستان سره په اړیکو خراب اغیز پریوزي. ولې هندوستان په دې خبره هم فکرمند دی چې را روان کال د ناټو او امریکایي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو وروسته به د هند په امنیت څه اثر پریوزي؟ د هندوستان فوزی منصوب جوړونکو باور لري چې د افغانستان سره د فوزی مرستو د ډیرېدو سره د هند خاورې ته د سغدریزه مذهبي غورځنګونو د غزیدو لارې نیول کېدی شي. په عین حال کې هند رضا شوی چې د 2011 کال د اکتوبر په میاشت کې د هند او افغانستان ترمنځ لاسلیک شوی ستراتیژیکي تړون د سوری لاندې 1500 افغان ځواکونو او 1500 فوزی چارواکو ته تربیت ورکړي. همدغه رنګ هندوستان غواړي چې د افغان هوایي ځواک د پایلټانو روزنه وکړي.
شاهین بنیرین مو د جانز ډیلی د مقالې غټکی واردل. د کمبټینګ ټیرریزم سنټر پر نامه د ترهګرۍ په ضد مبارزه کوونکي وی څېړنیز ادارې په کراچۍ کې د پاکستانی او طالبانو د شبکې په اړه یو څېړنیز مقاله لیکلې. د مقالې لیکوال جرنالیسټ او څېړونکی ضیاء الرحمن پردې رڼا چولې چې کراچۍ کې کومې وسله والې ډلې شتون لري او دوی فعالیت څنګه کوي. بروال کاکړې غټکی دی توای
د مقالې لیکوال ژورنالیست او څېړونکی ضیاء الرحمن لیکي په کراچۍ کې د پاکستانی او طالبانو ترڅنګ یو شمیر نورې وسلوالې ډلې هم فعالیت کوي. د لیکوال په وینا د تحریک طالبان پاکستان ترڅنګ په فعالو ډلو کې جیش محمد، لشکر جنگوي، جماعت الفرقان، حرکت الجهاد الاسلامي او جند الله شامل دي. خو په دې مقاله کې یوازې پر دې بحث وي چې تحریک طالبان پاکستان د کراچۍ په ښار کې له څه وخت فعال ده او څنګه فعال ده. دلی کې تحریک طالبان پاکستان له 2009 کال راهیسې له قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا څخه د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ ته مخه کړې ده. وسلوال طالبان په لومړي سر کې د پیسو راغونډولو لپاره کراچۍ ته تلل، خو په خاصه توګه له 2009 کال له دې کبله کراچۍ ته مخه کړې ده چې د بې پیلوټ الوتکو له بریدونو او پاکستاني پوځ له عملیاتو ځان وژغوري. چې کله تحریک طالبان پاکستان کراچۍ ته ولاړ نو هلته په درو ډلو کې له هغو سیمو خپل فعالیت پیل کړ چیرې چې پښتانه زیات اوسېږي. په دې ډلو کې تر ټولو قوي ډله هغه ده چې اکثریت پکې د جنوبي وزیرستان د مسودو دی. دا ډله بیا په انتظامی توګه په دوو ډلو ویشل شوې ده. یوه ډله د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود ته وفادار ده او د بلې واک د جنوبي وزیرستان له طالب مشر ولی الرحمن سره دی. دا دواړه مشران محسود دي او یو ایجنډا لري. ریپورټونه وایي چې حکیم الله محسود د خپل ډلې مشر کاری یار محمد او د عملیات کمانډان شیر خان ټاکلی دی. ولی الرحمن بیا د خپل ډلې مشري د خان زمان محسود په نامه یو کمانډان ته ورکړي او په نور مشرانو کې نعمت الله محسود، عابد محسود او غزنګل شامل دي. نعمت الله محسود د روان کال د اپریل پر 15 نیټه د پاکستانی ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی او تر اوسه د هغه ځایناستې نه دی معلوم. د حکیم الله محسود او ولی الرحمن د دوی ډلې د کراچۍ د ښار په هغو پښتون میشتو سیمو کې فعالیت کوي چې اکثریت خلک یې له محسود قبیلې سره تعلق لري. دې ډلو په دې سیمه کې ځینې سازمانونه هم جوړ کړي دي، لکه د انصاف امن کمیټې په نامه هغه تنظیم چې د مسعود قبیلې د خلکو ترمنځ د مځکو او نور څه پر سر وړې وړې مسلې د شریعت له لارې هواروي. په کراچۍ کې د تحریک طالبان پاکستان دویم لوی ډله هغه ده چې زیات وسلوال پکې د خیبر پښتونخوا د سوات تی او مولانا فضل الله ته وفادار دي. د دې ډلې د کراچۍ مشر نه دی معلوم، خو په سوات کې د طالبانو ضد مشران وایي چې د دې ډلې مشري د ابن عاقل په نامه کس کوي چې د خوګ په نامه هم پیژندل کیږي او بل شیر محمد نومیږي چې د یاسین په نامه هم یادیږي. په کراچۍ کې د سوات د طالبانو دا ډله درې نیم کال وړاندې د تحریک طالبان پاکستان کمانډان ابن امین جوړ کړی و چې بیا د 2010 کال په ډسمبر کې په تیرا کې وژل شو. او دریمه ډله له مومندو سره د اړه لرونکو وسلوالو ده. دا ډله د عمر خالد په نامه مشهور عبدالولی او اکرام الله مومند جوړ کړې وه. د لیکوال په خبره دا ټولې وسلوالې ډلې په کراچۍ کې له میشتو پښتنو کاروباریانو او مزدورانو څخه په زور پیسې اخلي او که څوک ورنه کړي نو یا خو دوی په کراچۍ کې وژني او یا یې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د کورنۍ غړي وژني.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو.
نو دی که د خپکی دو څه خبره ده وسی واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوس څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه وور
او ورشه
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د انټرنیټ د لارې د مشال ریډیو خبرونه واورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ ټولې خبرونه شته دي په کور بخنه غوړم په اورګزو ایجنسی کې د شری یا خسرې د ناروغي د لپاره ویکسینو مهم شروع شوه دی ډاکټران وایي چې په کار د ټول خلک دغه ویکسینو کې ځکه چې دا یو خطرناک ناروغي ده زموږ همکار په نور تفصیل لري
په قابلی سیمه او رغزو جنسی کې د شری یا د خسرې ناروغي پر ضد و ورځنې مهم شروع شوه دی د روغتیایي چارواکو په خبره چې مهم کې به د نهه میاشتو نه واخله تر دولسو کالو پورې شل زرو ماشومانو ته د شری ناروغۍ نه د بچو ټیکې وهل کېږي په سیمه کې د صحت محکمې مشر ډاکټر نواب علي مشال رډیو ته وویل چې د دې میاشت درویشتمې نېټې نه شروع شوی په دې مهم کې تر اوسه څلور نیم سوه پورې ماشومانو ته د ناروغۍ ټیکې وهل شوي
ویکسینیشن شروع کرے دے انجانوں کے عثمان خیلوں کے پیٹسکیلوں کے اور پرمشتی میلہ کے پر ڈگر شیخان کے بدی علاقوں کے منہ ویکسینیشن شروع کرے دے اور ان شاء اللہ سے وبائی شکل بنے اختیاری
واضح دی چې د شری ناروغۍ ټولنه زیات کیسونه په کوزي او منځني اورګزو ایجنسی کې مخې ته راغلي دي د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه چې په دې یو میاشت کې د شری ناروغۍ کیسونو شمېره دیرشو ته رسیدلې ده ایجنسی سرجن ډاکټر نواب علي وایي چې په سیمه کې هر کال د شری ناروغۍ د مخنیوي ټیکې ماشومانو ته په باقاعده توګه وهل کېږي شری یا خسره څه شی دی څه علامات لري او ماشومانو ته دغه ټیکې ولې لګول ضروري دي په دې اړه ډاکټر حمید علي مشال لډیو ته وویل چې ډېر خلک په دې نه پوهیږي چې دا یو خطرناکه بیماری ده
دا صاحب زری یو بچی نه بلته لګیږي او بچی ته هغه ته د خطرې ټیکې نه ویشي یا میونایز نه ویشي دا ټول لګیږي دي چې اول علامات دا وي چې د نظرازو کام یا تیزه تبه او تشور شي او بیا درېم ورځې دي ته ټول بدن باندې دانې روزي راشي زموږ دا یو شي او دا خطرناکه ځکه ده چې د بیماری کې زیاتر نمونیا کیږي او دا د اکسپایرم کیږي او د جام نقصان ادا دي چې د جراثیم دماغ ته ځي او دماغ ته خلل کوي بشه بچم شو
واضح دی چې د ملک په مختلفو برخو کې وبایي صورتحال خپل کول وروسته د یو کال راهیسې د شری ناروغۍ نه یو شمېر ماشومان مړه شول د بیزور سیمې عبدالرحیم مشال لډیو ته وویل چې پکار دی چې خپل ماشومان په وخت سره هسپتال ته بوزو او د ناروغۍ مخنیوي ټیکې ورته ولګو
خپل ماشومان هر چاته خوږدي هر چاته مطلب خپل ماشومان سره مینه دي خو تعلیم کمې دي تعلیم وجنه مطلب خلک نه بوي دي زنو خلکو ته د دې اهمیت پاته نه لګي ان شاء الله دینه بعد خپل ماشومان دغه سنټر ته بیا یو ته د پرمیسي لګيږي او دا مطلب دی لکه شر ډیر خطرناک بیماری دی
دا اورګزو جې سی روغتیاي چرواکي وایي چې د سیمې په هسپتالونو کې د روټین ټیکې موجود دي او زیاتوي چې هر چاته پکار دی چې د پیدایش وروسته په نه او بیا په 15 میاشتې د شری ناروغۍ نه د بچو ټیکې خپل ماشوم ته په باقاعده توګه ولګوي
اوریدونکو زموږ د همکار رپورټ موریده له اورګزو څخه اوس شمالي وزیرستان ته ځو اغلته د صحت محکمې چارواکي وایي میرعلي ای پی سیمه کې یو بل نوی ماشوم ګوزن ناروغي وهل دی دوی په سیمه کې د پولیو څاڅکو باندې وسلوالو بندیز لګولې او نو ځکه د غلطه واکسین نه و شوی نور تفصیلی زموږ همکار وړاندې کوي
قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي پر خلاف د واکسینو بندیز نه پس تازه کیس مخې ته راغلی چې د 2012 کال جون میاشتې 14 نیټې نه د غلطه د ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر د یوې خبرپاڼې له مخې په پولیو ساسکو بندیز لګولی دی د صحت محکمې چارواکو تر مخه جون 2012 کال نه تر اوسه په ټول وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو مهم نه دی شوی. د چارواکو په وینا د پنج شنبه په ورځ شمالي وزیرستان میرعلي آی پی کلی کې نوی کیس مخې ته راغلی چې درې کالن ماشوم سهیل پولیو ناروغۍ وهلې او ورته په تیر یو کال کې د ګوزڼ ناروغۍ پر خلاف واکسین نه دی میلاو شوی. د شمالی وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر جانمیر خان مشال ریډیو ته وویل تیر یو کال نه پولیو مهم باندې بندیز دی چې د ماشومانو ژوند د خطر سره مخ شوی.
پولیو نہ کہ جی وائرس کو گرزی پی ون چیزا کا نا تھا ہزار بجو آگا لگی چیو کے سوشی کا نا دس پی ٹو والا دی دس پی تھری والا دی کا نا ٹولے بچوں نے بلکہ ٹولے علاقے تھا نقصان دہ بچوں نے تھا نقصان دہ
نما وڑے وائی ہسا کبھی چ پولیو ساس کو باندھے بندے ختم والو لپارا لارا ہوا رکڑی او زائی ولس نا غختنا کبھی چې د ماشومانو ژوند خوندي ساتلو لپاره ورسره مرسته وکړي.
موږ د څه کوشش روان کړل د مشورونو سره د مولویانو سره پولیټیکل اډمنستریشن یا می سره ملاو دي پدې شي چې دا پولیو غا میز کولاو کی کبنره نشي ته کولاو خو چې دا چک پوسټ چاو په غاړه کولاو شي په دې سپاتلې شي د نړۍ بچو نه ته حکم اس کوم نقصان نه راځي او نو وزیرستان بچون چې دا د مو بچون دي مخداری کوستا چې ټول وزیرستان سے بچون خراب پیجی دے شہری نہ خراب پیجی دے پولیو نہ فرض کا نزو خدارا درخواست کر دے ٹول وزیرستان مشوروں نے کشوروں نے ملیوں نے پردیش مترا خاصوصی امدادوں کو فرض کا دی سو شاک ماک وہ پسے میر ڈاکٹروں نہیں پڑے میرن شاہ سے میر نہ پشتن پردیش کو کسو دئیتا نقصان پیچھے درسی ہے میر جواب بیر کبھی آر صاحب بیر کبھی
دا یادونه دا چې د یوش میرې ترمخه په 1300 کالونو کې په شمالي وزیرستان کې د سیمې خپل او د سویلي وزیرستان راغلي کډوالو په مجموعي ډول ټول دیار لس کې سونه مخې ته راغلي او په 13 یو کال کې د غلطا د پولیو ساسکو بندیز نه پاس دوا کې سونه شوې دي. په کال 2012 کې ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر په خبر پاڼه کې ویلي وو تر سو د غلط امریکایی بے پیلوټ الوتکو بریدونه نوی بند شوی تر هغه به ماشومانو ته هیڅ قسمه د پولیو ساسکی نه ورکول کیږي. دینا پس ویلی وزیرستان کې هم د طالبانو هغه وخت مشر مولا نذیر هم د یوې خبر پاڼې لمخه په پولیو ساسکو بندیز ولګو چې لا هم دوام لري.
اوریدونکو تاسو له شمالي وزیرستان دا رپورټ اورید، اوس جنوبي وزیرستان ته ځو چرته چې د ملاریا د کنټرول او مخنیوي پروګرام شروع شوی دی. ولته په خلکو کې بیلابیل سامانونه تقسیم شوي دي. ځینې خلک شکایت کوي چې دغه سامانونه پوره او کافي نه دي. راځئ چې زموږ همکاري تفصیل درته وایي.
د سویلی وزیرستان په ستر پونډ غولی وانه او د سرا په لره برا سیمو کښې د ملیریا مخنیوي په غرض 19 مرکزونه قائم کړي شوي او قبایلونو ته د میاسو د چیچلو نه د ژغورنې دپاره 14,000 مچردانۍ اول او 11,000 به نورې هم ورویشلی شي. د وانه یو قبایلي ملک محمد امین جان وزیر د حکومت او د محکمه صحت دا کوششونو ته په کوم نظر کسي؟
حکومت
خود وانا د سپین د سیمه مولانا جان محمد مرور او خپا دای دوی ویای چنو خود دوی په سیمه کې د میاسو د وژل سپری شوې دا او نه چا مچردانای ورته رسولې دي. مشال ریجو پداغا اولے سارا پوانکش قائم مقام ایجنسی سرجن ڈاکٹر زین العابدین ہاں وژا گا وہاں آگوئی
تقریباً
نی نظریه نوم ملیریا کنټرول سنټر جوړ کړل یغه د پورا مو سټاف ټرین کا پانا بادو ما تا په ځنې ځان کې د ریپیډ ډایګناستیک ټیسټ ورته یای یغه سہولیات ور کړل او ځنې کې خوردبین باندې د ملیریا پیراسایټ کړي او د ملیریا د کنټرول د پورا مزید 10000 مسجدانې تقسیم کړي دي تقریبا 10000 مسجدانې روغلي دي اغا می رجون په والی افتاکه کې کړي وي
ڈاکٹر زین العابدین دا ہاں زیادا کھڑا چھ دے ملیریا مخنیوی پا غرض اقدامات و مچردانائی ورگشل با نصیر تروانا پر مادود بھی بلکہ دا سہولیات با دے سویلی وزیرستان ہر کلی ہر کنجی تا ورسول شی
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي وي
خلک چې بیا بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کوڅوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او وس په مردان کې د موسیقي د یو شوی پروګرام حل درکو دغه پروګرام ته زموږ همکار اصرار اتل تلو راځي چې وایرو
دغه هنری مخام ته د باغ حرم کلی د اوسیدونکو ترڅنګ ل پیښور ثوابي نوخار سوات او نور سیمونه ګنشمیر لیکوال شاعران او د موسیقي مینوال راغلي خوږجبي سندرغاړي کرن خان او ځوان شاعر عثمان علي عثمان د سو شعرونو په ویلو سره بندر پرانیست ورپسې ځوان هنرمند منتظر په خپل خواږه غږ د بیلابیلو شاعرانو کلامونه چې ډېر یې خپل کمپوزونه واورو کرن خان د مردان په دغه لری پرته کلیواله سیمه کې د موسیقۍ د دغه بندر جوړولو په حق له مشال ریډیو ته وویل
په دغه نننی نهستی کې صرف او صرف مقصد دغه دی چې یارا په دغه کلی کې دغه کلاو فضا کې په دغه کلاو هوا کې دغه ما خامې وشي ملګری یو بل خبر شي یو بل واوري او نن بغواړو دغه چې دیو د ملګری واورو دیو د موسیقۍ نه خون واخلو او دیو بل سره دغه سو ساعتونه په خوشحالي په خندا تیر کړو
د بټخیل ملکن سیمی اوسیدونکو اقبال شاکر د سوتن ملګرو سره یو ځای په دغه بندر کې د ګډون لپاره راغلی
دا ناستی چې دی دا ژوند دی او کدا ناستی دی د پښتنو د ژوند نه د یارانو د ژوند نه د دوستانو د ژوند نه وېسته ډیر مدم ژوند پاتې کیږي ډیر کمزور ژوند پاتې کیږي تر روان ژوند لپاره موږ دا ناستی انرژي راکې طاقت را راکې تم دومره خوند راکو مزه راکړه چې هم دا ملګری دغه شانت مون په بټخیل کې د سین په غاړه راوند شو او دغه شانت ناستی الته مو کو
ځوان سندرغاړي منتظر خان چې د کلو باندو په حجرو او بندارونو کې د موسیقي او زلند ستوري په توګه پیژندل کیږي دا هغه وخت کیسې وکړي چې په سیمه کې د ترهګرۍ جال غوړېدل
مخ کې خډیر حالات خراب ډیر زیات حالات خراب او سواد تبه مونږ نشوتلې او باجول تبه مونږ نشوتلې چې د درګې ملکن نه به مونږ برا وړې دونو زنګ لکه زلونم خپو بل اجازه مونږ نه ملاوي دوی چیرې مشران مونږ قاریدل کورونو کې او شکر الحمدلله لکه یې سم داسې نشته
په کلیواله سیمه باغ حرم کې دغه بندار ته په حجره کې ناست یو مشر دغه بندار په اړه صدا سوي
زرین خان نومې امونو کې ناشو هغه ساده وخت او دومره دغه نو دا خو د شهرانو محفل دی دا ډیره مزه کوي ډیر خوند کوي
ابراهيم خان چې ل ډیر سخه راغلی او مشال ریډیو ته ویل چې حجره د پښتنو مکتبونه دي او لدې ځای نړۍ ته د سولې پیغام ورکو
سایل صاحب وایي چې ما په ځوان پر باب نور تارونه نه خجول سایل ډیر او پیکا به د نغمه زندگی نو زه خو دا غوې مچ نه نه مخامه چې کوم را جوړ شو دی ډیر زیات خوندور دی ډیر زیات مزه دی خلو منتظر سے براغلے دے من کشران یو زمانہ ډیر مشران نس دی او خجون لی دل دے زاد دغه خپل مشران نه د زدکړی طریقه بدی کی زد کوم او د دې محفلون لو غوند نړی ته د پیغام ور کوم چې پښتانه چکم دی د امن پسند خلق دی او مونږه تر خبر نه
د تیری یوی لسیز راسه روانو نام نه یو او هم د وخت په تیری دو سره د کلیوالو بندارونو ریواج په زینو سیمو کې پیک شوی ولا هم نه یوازې مشران بلکې ډیر داسې ځوانان شته چې خپل دغه دود یې ژوندې ساتلی
سب پردے جامے گنڈم تب ساتھ
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدلی شئ.